द वॉशिंग्टन डीसी ना द वॉइस ऑफ अमेरिका जीव रेडियो दे
ګران اوریدونکو السلام علیکم. دا د وایس اف امریکا ډیبر ریډیو دی او زه هم سمینه احسن. نن د زیارت ورځ 2015 کال د اگست میاشتې 14 نیټه ده. پاکستان کې شوې دي د سحر 8:30، افغانستان کې دي د سحر 8:00، په واشنگټن ډی سی کې د شپې 11:30 بجې د شروع ورځ د اگست 14 نیټه ده. د وایس اف امریکا ډیبر ریډیو نیم ساعته خبری خبرونه کې به تاسو ته تازه خبرونه او په مهمه موضوعاتو تفصیلي ریپورټونه وړاندې کوو. خو لاول غوښې د خبرونو سرټکو ته. د افغان خارجه وزیر صلاح الدین ربانی په مشرۍ کې د اعلی پای وفد نن پاکستان ته رارسي چې لګي د پاکستان نه به وغواړي په خپل خاوره د افغان مخالف یاغیانو اډې دی بندې کی. افغان صدارتي ویان سید ظفر هاشمی وایس اف امریکا ته ویلي افغان موقتی دفاع وزیر او د استخباراتي ادارې مشر به هم ښاغلی ربانی سره وي او پاکستان سره به په جامع موضوعاتو خبرې کوي. د چین په غربي ساحلي ښار تیانجن کې د چاودیدونکو موادو یو ډیپو کې پرون شوې یوې زورورې چاودنې د لاسه د مړو شمېره 14 اوختي او قریبا 300 پورې جوبل یادېږي. د چین قومي میډیا وایي د نیم منټ په وقفه شوې دوو چاودنو د لری لری پورې علاقه جوړه کولې. او د پاکستان متحده اقوامي مومنټ سیاسي پارټۍ د پاکستان دواړو ایوانونو او سند صوبایي اسمبلی نه استعفاګانې ورکړي. دوی وایي د دوی کړمو ته پاکستان کې څوک نه ګوري. بلخوا د پاکستان قومي اسمبلی سپیکر ایاز صادق وایي که د پارټۍ په ممبرانو دې فیصلې دپاره د چا فشار ثابت نه شو نو د دوی دغه فیصله به قبلوي. غوږ شئ اوس د خبرونو تفصیل ته. افغان چارواکي وایي د خارجه وزیر صلاح الدین ربانی په مشرۍ کې به د اعلی کچې یو وفد نن پاکستان ته رارسي چې ورنه غوښتنه وکړي په خپل خاوره دې د افغانستان پر ضد د توندرو مرکزونه ختم کړي. صدارتي ویان سید ظفر هاشمی وایس اف امریکا ته ویلي په دې سفر کې به د ربانی سره افغان عبوري دفاع وزیر او د ملک استخباراتي مشر همي او د دوی به د خپل پاکستاني همنصبو سره جامع خبرې کوي. د هاشمی وینا وه چې موږ به د پاکستان نه غوښتنه کوو د هغه ډلو پر ضد دې ګامونه واخلي چې پاکستان کې دننه غونډې کوي او د افغانستان خلکو پر ضد دې جنګ شروع کړی. دې نه مخکې افغان صدر اشرف غني هم تیره هفته کابل کې شوې پرله پسې دماکو په حق لویلی وو چې دغه حمله د پاکستان ترهګرو ډلو پلان کړي او عملی کړي دي. د پاکستان د قومي اسمبلی سپیکر ایاز صادق د شورو په ورځ د سیاسي پارټۍ متحده قومي مومنټ د سلیری شو غړو لخوا ورکړې شوې استعفو تصدیق کړې او په دې د ضابطې د کاروایي امر کړی. خو د سند اسمبلی نه راغلي رپورټونه وایي هلته کې سپیکر لا د ایم کیو ایم د استعفو تصدیق عمل نه دی شروع کړی. د شورو په ورځ د ایم کیو ایم غړي فاروق ستار قومي اسمبلی ته وینا کې ویلي دوی فیصله کړې چې د قومي اسمبلی سینټ او د سند اسمبلی ته مستعفی شي. ریپورټونه وایي ایم کیو ایم دغه فیصله په کراچۍ کې رینجرو لخوا روان اپریشن په وجه کړي. د چین په شمالي ساحلي ښار تیانجن کې دوه زورورې دماکې شوي او په وجه د وسه پورې اطلاعاتو تر مخه لږ تر لږه 14 تنان مړه او د 300 پورې زخمیان شوي دي. د چین سرکاري میډیا وایي دغه چاودنې د بندر سره نږدې په ګودام کې شوي چې دغلته چاودېدونکي او زهرجن مواد ایښودی شوي وو. د چاودنې اوازونه لری لری پورې اورېدی شوي. د لیبیا د مخالفو ډلو ترمنځ د شورو په ورځ جنیوا کې شوي امن مذاکرات بغیر د څه نتیجې ختم شوي. خو د ملګري ملتونو استازی وایي ډلې غواړي چې دریو هفتو کې دننه د یو شریک حکومت دپاره معاهدې ته ورسي. خصوصي استازی برنار ډینو لیون تر مخه دواړه ډلې په دې ضرورت پوه دي چې دغه خبرې د امنیت او سیاسي استحکام دپاره څومره ضروري دي. موجوده کې لیبیا کې دوه حکومتونه دي چې د دواړو وسلوالو فوجیان د یو بل سره د اقتدار دپاره جنګیږي. په عالمي کچه پیژندلې حکومت په مشرقي ښار تبروک او مذهبي حکومت سرخار ترابلس کې جوړ دی. شامی فعالین وایي د شورو په ورځ د دمشق سره نږدې د یاغیانو میزایلونو او حکومتي هوایي حملو کې لږ تر لږه 6 تنان وژلی شوي. د دغه تازه تشدد نه 7 ساعته پس ایراني خارجه وزیر محمد جواد ظریف هم شامی سرخار ته رسېدلی او سیده د صدر بشار الاسد سره د تهران په هغه پلان خبرو ته ورغلی چې شام کې کلونو نه روانه خانه جنګي ختمولو دپاره دی او ایران یې غواړي چې ملګري ملتونو ته وړاندې کړي. شام ته د شام سفر دوران لبنان کې د مې په موقع ښاغلي ظریف په دغه پلان هلته هم خبرې کړې وې او د حزب الله ډلې مشر سره هم لیدلی وو. د شورو په ورځ د چین په کرنسۍ کې د کموالي په وجه د ټولې دنیا غټ سټاک مارکیټونه لږ راښکته شوي. د امریکا په مارکیټ کې د ورځې شروع کېدو سره لږ تاوان شوی وو خو بیا د شورو ورځ ختمېدو پورې مارکیټ شوي زیانونه راواړول. د چین د کمزوري کرنسۍ په وجه چین ته اقتصادي ګټه رسېدای شي ولې چې د چین جوړ مال به خارجي سوداګرو ته په ارزان نرخ پرېوځي. د دولت اسلامي مصري ملګرو د شورو پورز داوا کړی چې تیر میاشت نیولې شوې د یو یوکرایي د یو کروشیاي تن نه سروهاله او د هغه د مړی یو تصویر هم آنلاین پیغام کې جاری کړي. د کروشیا وزیر اعظم زوران ملانوویچ وای په دې باره کې 100% تصدیق لا نشي کولای.
د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو خبرونه مو اوریدل.
د وایس اف امریکا د ډیوا ریډیو نیم ساعته خبری خبرونه ده. خبرونو کې تاسو واوریدل چې افغان چارواکي وایي خارجه وزیر صلاح الدین ربانی په مشرۍ کې به د علاقه چې یو وفد نن پاکستان ته رارسي او پاکستان سره به په دې موضوع باندې جامع خبرې کوي چې په خپل خاور دي هغه ترهګرو پر ضد ګامونه پورته کوي چې په افغانستان کې ترهګری خورایي او ترهګری کاروایانی کوي. محمد عالمگیر نپی تفصیل ورو.
د افغان خارجه وزیر صلاح الدین ربانی په مشرۍ کې د اعلی پای وفد نن پاکستان ته رارسي چې لګي د پاکستان نه به وغواړي په خپل خوره د افغان مخالف یاغیانو اړې دي بندې کی. افغان صدارتي ویان سید ظفر هاشمی وایس اف امریکا ته ویلي افغان موقتی د دفاع وزیر او د استخباراتي ادارې مشر به هم خاغلی ربانی سره وي او پاکستان سره به په جامع موضوعاتو خبرې کوي. د ویل د پاکستان نه بغواړي چې هغه ټولو ډلو پر ضد کاروایو کې څوک چې دلته غونډې کوي او د افغانستان د اولس پر ضد د جنگ غږونه کوي. صدر اشرف غنی هم دې هفته په پاکستان دا تور لګولیو چې کابل باندې د تیرې هفتې بریدونو منصوبه پاکستان کې ترهګر جوړ کړی و. د ویل د پاکستان په خوره د بمونو کارخانې او تربیتي کمپونو نه اجرتیان ترهګر د افغانانو د وجلو لپاره راوړي. افغان صدر ویلی چې د امن په هیله دي خو گاونډي د جنگ پیغامونه راستوي او لړپوړي طالب مشران او مهم کمانډانان په پاکستان کې پټ دي. اسلام آباد د کابل دغه تورونه ردوي او یو وار بیا دا ویلی چې د ترهګرې د مخنیوي او د افغان جوړجاړي عمل له دوام ورکولو لپاره کابل سره په ګډه کار کولو ته تیار دی. پاکستانی وزیر اعظم نواز شریف پرون ویلیو چې کابل سره د زړه نه ښه تعلق غواړي. ویلی کیږي افغانستان با د پاکستان نه وغواړي چې د جوبل طالبانو علاج دی په پاکستانی هسپتالونو کې نه کیږي او پاکستان دی د طالبانو د پیسو ګټلو لارې هم ونیسي. دا دوره په داسې حال باندې هم کیږي چې صدر غنی وړاندې ویلیو چې د پاکستان سره سنجیده خبرو لپاره به یو وفد پاکستان ته لیږي. افغان صدر پاکستانی وزیر اعظم سره په ټلیفوني تماس او د افغان طالبانو سره مری پاکستان کې د خبرو آئند باندې د خبرو پس پاکستان باندې دغه سخت تورونه لګولي وو. د افغانستان د سوار د سوکالو د حکومت او طالبانو جګړه کې ډومبی وار دواړه مخالفین مخامخ د پاکستان مری په سیمه کې خبرو ته ناست وو. خو د تیرې جولای میاشت اخر کې طالبانو د خپل مشر ملا عمر د مرګ د اعلان وروسته د دویم پړاو د خبرو نه ډډه کړې وه. افغان مشر اشرف غنی بیا هم طالبانو سره د مذاکراتو ټولې لارې نه دي بندې کړې او وایي دوی سره به خبرو ته کینی کو دوی د تشدد نه لاس واخلي. صدر وایي هغه چا سره امن غواړي څوک چې د مسلمانۍ انسانیت او خپل د افغان کېدو په مطلب پوهیږي او څوک چې د خپل خارجي آکا او پخلو خپل وطن نه روانوي.
پاکستان د قومي اسمبلی سپیکر ایاز صادق د شورو په ورځ د سیاسي پارټۍ ایم کیو ایم د سلی رشتو تنانو د غړو لخوا ورکړی شوی استعفو تصدیق کړی دی. ایم کیو ایم د پاکستان د دواړو ایوانونو او د سندھ اسمبلی نه استعفې په دې وجه باندې ورکړی دی چې په کراچۍ کې چې کوم د رینجر اپریشن روان دی نو په هغې باندې ایم کیو ایم ځینې تحفظات لري او غواړي چې دغه اپریشن د زر تر زره بل بند کړی شي. ولې چې دا تش د ایم کیو ایم پر ضد روان دی او په دې کې هغه ترهګر یا هغه مجرم ننی ولې کیږي چې څوک په کراچۍ کې بدمنی خوري. تفصیل پیورو زاهد خټکنا.
د پاکستان سیاسي ماحول کې یو ځل بیا تدواله په داسې حال شروع شوه چې شروع پورز متحده قومي موومېنټ غړو کراچۍ کې د رینجرز د عملیاتو پر ضد د احتجاج په توګه په یو ځای د سندھ اسمبلی، قومي اسمبلی او سینټ نه استعفاګانې ورکړي. قومي اسمبلی ته خپله وینا کې د متحده قومي موومېنټ غړي ډاکټر فاروق ستار ویلي ټول منتخب نمائندگان یې استعفاګانې وړاندې کوي او د هغه په مشرۍ کې د قومي اسمبلی ایم کیو ایم غړو سپیکر ته خپلې استعفاګانې وړاندې کړي. د قومي اسمبلی سپیکر ایاز صادق د دغه استعفاګانو تصدیق کړی، خو وایي د دې منظورولو یا نه منظورولو فیصله به د وزیر اعظم نواز شریف ملک ته ستنېدو وروسته کوي. سینټ کې هم د ایم کیم غړو د سینټ چیرمن ته خپل استعفاګانې وړاندې کړي. چیرمن رضا ربانی اوله کې د استعفاګانو وصولولو نه انکار وکړو او دغه غړو ته ویلي خپل استعفاګانې د سینټ سیکریټریټ کې جمع کړي، کومې چې دوی وروسته هلته جمع کړي. اینی حال کې د سند اسمبلی ایم کیم غړو هم سپیکر آغا سراج دورانی ته خپل استعفاګانې وړاندې کړي. خپل وینا کې ډاکټر فاروق ستار ویلي رینجرز په عملیاتو کې یې په سلګونه کارکنان نیولې شوي او تر دې دمه هغوی پر ضد عدالتي ریمانډ نه دی اخیستل شوی. د ویلی دا د آئین لسمې مادې خلاف ورزي ده. د زیاده کړې حکومت د دغه عملیاتو نگرانۍ لپاره نه حکومت کمیټې جوړه کړه او نه عدالتي کمیشن جوړ شو. د خپل وینا کې تور لګولې حکومت ترهګرو ته خو محفوظ ځایونه ورکوي او د ایم کی ایم غړو سره د جنګي قیدیانو سلوک کیږي. ډاکټر فاروق ستار ویلي د مشر الطاف حسین د فوج پر ضد بیانونو ته خو د هر چا سترګې دي، خو د نورو سیاسي مشرانو لخوا چې همدغه رنګ بیانونه راځي نو پرې هر څوک غلی وي. د متحده قومي موومنټ لخوا د صوبایي قومي اسمبلی او سینټ نه استعفاګانو ورکولو وروسته اوس به کتل وي چې د ملک نور سیاسي ګوندونه څرنګه سیاسي حکمت عملي خپلوي.
یو څو څاڅکي د روغ ژوند لپاره څومره قیمتي دي.
اے خدایا عقل را، اے خدایا پوها را،
د هر اتوار یا یک شنبه په شپه د پاکستان په وخت د شپې پاوکام 9 بجې
او بیا د نهې یا سی شنبه په سهار پاوکام 10 بجې.
وړاندې کوونکی
محمد مونی،
لیکونکی
نور البشر نوی. په شمالي ساحلي ښار تیانجن کې دوه زورورې دماکې شوې دي او وسه پورې اطلاعاتو تر مخه پکې 14 تنان مړه او د 300 نه زیات زخمیان شوې دي. په دې موضوع باندې تفصیل وکیل خان نورو.
د چین سرکاري میډیا تر مخه 14 د هیواد ساحلي ښار تیانجن کې 13 شپه ناوخته د چودیدونکو موادو او شپینګ کنټینرز په یو ګودام کې ایښوې دي. دغه ښار د بیجینګ نه تقریبا په یو سل سلویخ کیلومتر باندې سویل ختیځ اړخ ته پروت ښار دی چې پکې د 2 میلیون نه زیات خلک ژوند کوي. په سملاسي توګه د دغه 14 په اړه کم وضاحت د چارواکو لخوا مخې ته نه دی راغلی، خو د چین سرکاري مطبوعات وایي چې داسې یقین کیږي چې 14 د دماکه خیز موادو په یو ګودام کې د شپینګ په یو کنټینر کې شوې دي. سرکاري میډیا ویلي چې دغه دوه 14 چې د یو بل نه د 1.5 سیکنډ په فرق باندې شوې دومره زورورې وي چې ورسره په دغه سیمه کې او 100 کیلومتره فاصله باندې د ودانو دروازې او کیړکو شیشې ماتې شوې دي. یوې عیني شاهد ویلي چې نوموړی دغه مهال سودا کوله چې ناڅاپه هغه یو درنه 14 اورېدله. نوموړی ویلي چې نږدې ولاړ ګاډي او ودانې داسې خوځېدلې لکه چې زلزله وي. نوموړی زیاته کړې چې د 14 په نتیجه کې د ودانو ټولې شیشې ماتې شوې او ټولو خلکو د سر پټولو لپاره منډې واخلې. د چین سرکاري میډیا زنوا تر مخه د 14 وروستو لګیدلې وور باندې کابو موندلو لپاره کار روان دی، خو د وور مړکولو په کار بوخت عملی دوه کسان لا تر اوسه بې درک دي. مطبوعاتو دا هم ویلي چې دغه زورورو 14 په نتیجه کې د 10 نه زیات کسان مړه او د 250 نور زیات جوبل دي، خو چارواکي وایي چې د مرګ جوبلې په دغه شمېره کې زیاتوالی راتلی شي ځکه چې یو شمېر خلک لا اوس هم بې درک دي. په سرکاري مطبوعاتو باندې فوټیج کې خودلې کېدل چې د 14 وروستو په خواته ودانو کې بجلی بند کړی شوی وه او د چین سرکاري ریډیو وایي چې په نږدو ودانو کې کریکونه یا 14 راغلي دي. هم د دغه 14 یو عیني شاهده چې د کینیډا سره تعلق لري نوموړی نړیوالو مطبوعاتو سره د خبرو په مهال ویلي چې هغه په خوب وده وه چې کله یې سترګې کلو شولې نو ورته داسې لګېده چې زلزله وي. نوموړی ویلي چې هغه د یری د خپل کټ نه پاسېدله چې اسمان ته وکتل نو ټول اسمان سور وو او د هغې گاونډیان ټول بهر راوتي وو او هم په دغه وخت یو بل چودنه وشوله. د چین سرکاري خبري اداره زنهوا ویلي چې لومړی چودنه بیګا د شپې 11 بجې شوې او د دغه چودنې په نتیجه کې بیا نورې چودنې شوې دي.
د نړۍ تراګرو ډلو د پښتنو په خاوره پړاو ولي او څنګه کړي؟
پاکستانیان د پښتنو قبایلی سیمو ته علاقه غیر ولی وای؟
د وکیل د اپیل او دلیل د حق نه محرومه ساتل شو میلیونونو پښتنو مسلې او غوښتنې څه دي؟ د دغه تپوسونو ځوابونه د واشنگتن، اسلام آباد او کابل په اړیکو، سیاسي چالونو، یو بل نه مرور کېدلو او پخلاینو راڼه او بې پلوه بحثونه
په پروګرام واشنگتن ټو خیبر کې د قربا رحمان بونیری سره واوري.
نن مطبوعات سوای کوم خبرونو لځه ورکې د غټول تفصیل به تاسو سم همکار مختار خلیل ناوري.
نن د امریکای په مشهور اخبار نیویارک ټایمز کې د ایران او د پینزو عالمی طاقتونو او د جرمنی ترمنځ د ایران پلانجمن اټومي پروګرام د شوی لوزنامي په ټول عمل کې د روس په کردار یو تفصیلي ریپورت چاپ شوی دی. د ریپورت سرخط ته آیا روس نوی ایران جوړېدو والا دی؟ د ریپورت په شروع کې لیکل شوی دی چې روسیان چې کله هم د ایران په حق له سوچ کوي نو ځینې روسیان د ایران د نظام مرسته کوي او ځینې ورته په ښه نظر نه ګوري. خو ایران سره د عالمی طاقتونو د اوسنۍ شوی اټومي لوزنامې ورستو ډیر روسیان دې فکر اخیستی دي چې د دوی ملک اوس په عالمی سطح د تنها پاتې کېدو د ملک د حیثیت په لوري روان دی. دوی اوس خپلو کې د یو بل نه تپوس کوي چې آیا زموږ ملک نه خو ایران جوړېدو والا نه دی. د روسی صدر د استوګنی د سرکاري ماڼۍ کرملن دننه ناست خلک یا دینه بهر کسان دواړه د ایران دشمنی دنیا سره د معاملو فیصله کولو د زیرکتیا او د طریقې ستاینه کوي. دوی د ایران د دې پوخ نیت عزت کوي چې دوی د خپلې اټومي توانایۍ د پیدا کولو د پاره کړی دی باوجود د دې چې ټوله دنیا مخالفه ده. ریپورت زیاتوي چې ډیر روسیان په ایران د لګیدلو بندیزونو سختی او تکلیف د ایرانیانو سره یو برابر محسوسوي ځکه چې روس هم د غربي دنیا لخوا د لګیدلو بندیزونو مشکلاتو سره مخ دی. خو د غربي دنیا د لګیدلو بندیزونو په جواب کې د روس او د ایران په دریزونو کې فرق دی. ایران د دې بندیزونو باوجود دنیا ته د دې په ثابتولو کې پوره استقامت نه کار واخیستو چې ایرانی قوم د بندیزونو باوجود ژوندی پاتې کېدی شي. هر کله چې ولادیمیر پیوټن او د ملګرو د غربي ملکونو د بندیزونو خلاف د اودریدو غق قدرې د خولې ونوستې شو خو بیا هم روس د امریکې په مشرۍ کې ایران سره په اټومي لوزنامه کېدونکو خبرو اترو کې ډیر اهم کردار ادا کو. د روس د خارجه چارو وزیر سرګی لاروف د یوکرین په سر د امریکې او د روس د بداوی چری هم ایران سره خبرو اترو کې د یو رکاوټ په حیث راپورته کېدو ته پرېنو خودو. د امریکې صدر اوباما د لوزنامې کې د وروستو د روس دا کردار واشنگتن کې ورکړي خپل یو بیان کې په دې الفاظو کې منلې دي چې د روس صدر پیوټن او د روس حکومت په دې معاملې خپلو کې د یو بل نه دومره مخالفو چې دی په ډېر حیران پاتې شوی دی. صدر اوباما دا هم وی چې د روس ملګرتیا را سره نه وي نو ایران سره اټومي لوزنامه کېدل ګران و. نیویارک ټایمز خپل رپورت کې زیاتی خو هر کله چې ایران اوس د بندیزونو د زولنو نه آزادیږي نو روس به اوس ایران ته د امروزه استعمال د سیزونو او د ټکنالوژۍ په ورکولو کې د غربي ملکونو مقابله ونه کړی شي. په حقیقت کې به د ایران اټومي لوزنامه د روس سیاسي تنهایی زیاته کی او معیشت به ډس خوري کم چې د وړاندې نه د تیلو د نرخونو د راغورځېدو له سببه په تیندکونو دی. بلخوا د فرانس، جرمنی، اټلی او د نورو یورپی ملکونو د اعلی اختیاراتو د جرګو او د باپاریانو یو بهیر ایران ته ورمات دی. د ایران د اقتصادیاتو نائب وزیر محمد خدایی وای چې صرف په تیرو دو هفتو کې د ایران او د یورپی کمپنو ترمنځ د $2 اربو نه زیاتې منصوبې دستخط شوې دي.
وایس اف امریکا ډیوا ریډیو د ځوانانو
او مشرانو لپاره
هر ورځ تاسو ته تازه خبرونه او مرکې وړاندې کوي.
د ډیوا ریډیو خبرونه په میډیم ویوز پک سوا یویش
شارټ ویوز او انټرنیټ هم اوریدلی شي.
د انټرنیټ پته ده
www.divaradio.com.
د ټیکسی کمپنی اوبر وس یو نوی پایلټ پروجیکټ په افریقایي ملکونو کې خصوصا په کینیا کې شروع کړی دی، او د دې دغه پایلټ پروجیکټ د لاندې به هغه خلک چې په غوګونو درانه دي یا په غوګونو کاڼه دي کولای شي چې هم اوبر ټیکسی وچلی. دا به څنګه کیږي، څنګه به چلیږي، دغه ټول تفصیل به وایس اف امریکا په ریپورت کې تاسو فوزیان جمناوري.
هسې خو به آنلاین د ټیکسی راغوښتنه کېدله، خو اوس یو بل د خپل قسمه اولنی کار داسې کار کوونکی یوې کمپنۍ شروع کړی دی د کینیا په سرخار نیروبی کې، چې له برکته به یې په غوږو کاڼه ډرایوران هم د ټیکسی چلولو کاروبار کولی شي. دا کمپنۍ اوبر نومیږي، او د کینیا نیشنل اسوسیشن آف د ډیف سره یې په یو ځای دا کار په لومړي وار دلته روان کړی دی، کوم چې به په سمارټ فون د اوبر ایپ له لارې کیږي. دا دی ڈرائیور بینڈ مولاما، چې دغه ایپ په پایلټ پروجیکټ کې شامل دی، خپل سمارټ فون ته غړی په غړی زیر شي. د تیرې هفتې راسي هغه د اوبر دا ایپ پکاروي، او اوس کافی بلد شوی دی ورسره. د دغه ایپ له لارې کون ډرایور ته په خپل سمارټ فون باندې د یو رڼا را خورې دو سره د هغه بنده معلومات وشي کوم چې ټیکسی را غواړي. مولاما غني چې د دې اپلیکیشن له برکته به د نورو په غوږو کڼو ډرایور رانو هغه مشکل هم رفشی چې ورته د ټیکسی چلولو د کاروبار کولو په اړه موجود دی. هغه د اشارو په ژبه ویل چې ګنشمیره په وګو کانه ډرایوران کوم چې ټیکسی چلول غواړي، په عامه توګه د دې کار د پاره لایسنس تر لاسه کولو کې مشکلاتو سره مخ کیږي. ها، خپل ځانی ګاډي چلولو د پاره ورته پولیس لایسنس ورکي. د کینیا نیشنل اسوسیشن آف د ډیف چیئرمین هم د اشارو په ژبه ویل چې مونگا اوبر سرا پا ملگرتیا کے لدغی وجه راغلو چه گن پا غوگو ناوری دون کی ڈرائیورانو تا دا مشکل را پیخو چه دا پولیسیانو دا رویی لوجه بای ڈرائیونگ نشو کولے. اس با دا اوبر ایپ لبرکتا دا اوری دو قوت نلرون کی ڈرائیوران هم کامیابی سرا خپل کار کولے شی. دا اوبر ایپ استعمال کول هم آسان کار دے. سوک دا ٹیکسی را غستون کے دا حقیزائی پتا ولی گی دا سمارٹ فون للارے چه چرتا نه هغه اوچته ولوي، ډرایور ته د خپل سمارټ فون د رڼا ورکولو للارې دا معلومات وشي، هم د فون للارې اشاره ورکی هغه چې درزم، او چې بیا دغه سورلۍ کینی په ټیکسی کې نو د سمارټ فون للارې خپل د خپل کرایا هم وصول کړی شي. ورنه د اوبر جنرال مینیجر وایي، مونږ د دواړو طرفه ملګري د ټیکنالوژۍ دا زور ګورو چې په غوږو نه اورېدونکي یا په غوږو درانه کسان چې کوم په عامه توګه ډیرو د آمدن پیدا کولو ذریعو نه محروم وي، اوس ورته یو شمیر لارې آزاد شوې.
له پاکستان او افغانستان نه تازه خبرونه او تبصره.
د سولې نوبل انعام د سوات مل
ډاکټر اشرف غنی نن د خپلې
د سیمې امنیتی ستونزې
د پاکستان او هند ترمنځ سب د کنټرول په
کرخه، اقتصادي خبرونه،
سیاسي او کلتوري حل ځلې،
خو کابل اوس بدل شوی خرابات کوسه هم.
هر ورځ د سهار لنو د ماشام تر شپږو بجو لمشال رادیو.
اوس وړاندې کوي وی داریا چې د امریکې د حکومت نظر خای
د خلیج تعاون کونسل ملکونو سره د امریکې ملګرتیا د سیمې د محکمتیا او سلامتیا د پاره ډیر لوی اهمیت لري. د امریکې د خارجه چارو وزیر جان اف کیری د دوها خپل اوسنۍ دوره کې د امریکې او د خلیج د ملکونو ترمنځ غنو معاملو کې په ملګرتیا زور ورکو چې د ترهګرۍ او توندلاریتوب خلاف د جنگ کولو او د یو کوټلی بیلیسټیک میزایل د دفاعي صلاحیت د نظام د نفاذ معاملې هم پکې شامل وي. جان اف کیری خپل دې دوره کې د سیمې مشرانو سره د داعش او د القاعده په شمول د خونړۍ توندلاریتوب د مقابلې په حکمت عملو هم خبرې اترې وکړي. خلیج تعاون کونسل یا جی سی سی د عراق حکومت سره د خپل مرستې ملګرتیا په زیاتولو سلا شوه دی، چرته چې دوی داعش له د ماتې ورکولو په حالو زلو کې امریکای سره ملګری دي. خاغلی کیری خپل دوره کې د عراق اجتموندو خلکو له د 2.2 میلیونو ډالرو د انساني خواخوږی د امداد ورکولو اعلان هم وکړو. د خارجه چارو وزیر جان اف کیری د شام د جنگ په حواله د امریکای د پالیسۍ په حق خپل وینا کې وی چې د شام د اړیګړي په باب له د امریکای پالیسۍ خوازه ده او غدا چې د اسد او د اسد د حکومت قانوني حیثیت ډیر پخوا ختم شوی دی، دا ځکه چې اسد حکومت د شام په خلکو ډیر ظلمونه روا ساتلي دي. د اسد حکومت د دې عمل له سببه خارجي جنگیالي په لوی شمیر کې شام ته خلاص دي. امریکا با د شام د اعتدال پسند مخالفه ګوند مرسته جاری ساتي او په شام کې د داعش د مورچو او د مضبوطو زینو د ورانولو د پاره خپل کار کې برابره سختی کوي. په یمن کې د اړیګړي د اوارولو بهترین لار دا ده چې ټول فریق سیاسي عمل تپستنه شي، کم چې د خلیج تعاون کونسل په منصوبه او د قومي خبرو اترو په کانفرنس کې په ګوته کړی شوی دی. امریکا خلیج تعاون کونسل سره په شریکه یمن کې د حوثی یاغیانو د جاري بدامنۍ د کارونو غندنه کوي او ټولو فریقو ته په کلکه سره ویلي دي چې په ټول ملک کې عامو خلکو ته د امروزه استعمال د سیزنو بې د سکرچه د رسولو اجازت ورکي. د لیبیا په معامله کې به امریکا د ملګرو ملتونو د مشرۍ لاندې د روان سیاسي عمل مرسته جاری ساتي. امریکا د لیبیا مشرانو ته غږ کوي چې د سیاسي لوزنامې په مرسته کې شامل شي، د کم تر مخې چې به د قومي حکومت جوړولو لار اواره شي. امریکا او خلیج تعاون کونسل د یوې داسې مضبوطي او پایدونکې ملګرتیا جوړولو پوخ لوس کړی دی چې هغه به د سیمې د سختو مسلو اوارولو بوج اوچتولی شي.
دا اداریا د امریکای د حکومت نظر سرګندوي. که تاسو کوم نظر لرئ نو په دغه پته ولېږئ: ایډیټوریل وی او ای واشنگتن ډی سی 20238 یو ایس ای. تاسو په دې اداریا او د وایس اف امریکا په نورو اداریو خپل نظر د وی او ای د اداریو په ویب پاڼه هم ورکولی شئ. د ویب پاڼې پته ده www.voanews.com/editorials.
د میرمنو غږ.
زه تعلیم حاصل کوم، زما مقصد دا دی چې زه د انسانانو خدمت وکم.
ملالہ یوسفزئی د علم رڼا غواړي.
ډېری نورې ښځې او جنکې هم علم، روزګار او خپل حقونه پیژندل غواړي.
د پښتنو په سیمه کې ډېرې ښځې په دغه ارمان مړې یا سرګردانه ګرځي.
د حق ګټلو او د ظلم تیری لري کولو لپاره
د وایس اف امریکا ډیو ریډیو د میرمنو غږ پروگرام اوریدل مه هیروي.
د هر زیارت پورس د شپې نه هونه د لسو بجو پورې.
قربانا وګما جالوان.
www.voadivaradio.com دا ویب سایټ پته دا چې دلته کې تاسو د ډیو ریډیو ټول پروګرامونه او تازه خبرونه اوریدئ او لیدئ شئ او لوستلئ شئ. په ډیو ریډیو ویب سایټ چې کوم دی هغه باندې تلل مه هیروئ. د دې نه علاوه د ډیو ریډیو فیسبوک پاڼه ده @voadiva، هغه هم تاسو لایک کړئ او هلته کې بیا تاسو د ډیو ریډیو پروګرامونو په حواله سره خپل رائے ورکولی شئ او که نوی پوسټونه هغه هم تاسو لیدلی شئ. د دې سره سره ټویټر آی ډی دا @voadiva چې ټویټر تاسو فالو کړئ، نو د ډیو ریډیو تازه خبرونو نه به هر وخت ځان خبر ساتلی شئ. د ډیو ریډیو سره نه خبرونه لکه سات کې سر ترسيږي. مشال ریډیو به تاسو هم په دغه خبرونه باندې په دغه سپو باندې بیا اوریدئ شئ او تر ماخام پورې د ماخام شپږ بجې د ډیو ریډیو ټول همکاران به یو وار بیا ستاسو وړاندې راځي تازه خبرونو او خوندور پروګرامونو سره. تر هغې وخت پورې د ډیو ریډیو سهار ټیم له اجازه ورکړي. سهار په ټیم کې زه سمینه احسن، زاهد خټک، محمد عالمگیر، نایله محمد او وکیل خان مونږ سره ملګری وو. انجینیر مونږ سره د خبری خبرونه دی آیډن. د دوی ټولو ډیره زیاته مننه. اجازه غواړو تاسو نه د خې ورځې دوا سره لا پامه.